روانه اونۍ یوې سویسی ورسپانې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې یې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2024 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدرمن او غللی سکون کو زه پرشنا غم پر یوزر به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته هله د چې تاسو ټول قدرمن او غللی سکون کو برتر او چورو صحت مند او سری او د صحت جامع په پتن ترنو سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو هله د چې تیر ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ډول سره کړو او سری او نو لوست پر امد کې ولري قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانونو په هکله ده. کتاب سپاله د سرویشتې مینا پیل بهتر پنځوس سیمې پیپرین. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانونو، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلړي زده کوونکو د پراته جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او ذکرین. خو جوګلالی ځکه کو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د ځمکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې ډېر نو د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولم. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کونکو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو تن تر رسیده، خو وروسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیره شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو تن څخه تر یو سلو شپېته زرو تن پورې ورسېدل، چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم درارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن پلوست ول لمرنی برخه چې ده لمرنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل ځنګړتیا ول مخې څخه د افغانستان په منتور سیمه په پر د ټولو په سیمه په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو مهمو قانونو زیرمه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمه چې د رونزده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دی چې د کورونا په تداول کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولي همري صنعتي شار جنوب ته په 110 کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په دره کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل 40 کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی، د طبيعي جوړښت لمخې څخه یو سر پیچلې دی او د رئیسترو په وخت یو ست تنظیمندي کله رئیسر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاري درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډیرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. نکسل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکون کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم په خپل د پولي همري شهر څخه د 10 کیلومتر لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو او پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغه سکرو څخه د غوري د سیمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درنه ځکون کو درې سره او اته سو غوټن څخه ځات قانون په چدي په درلسه او وخت یې هجری المریض کال کې رېستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د قانون د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبې د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې یو 110 کیلومتر په واټن کې د سبزک خاصه څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې خاني زیرمې چې دی 9.5 بلیون ټنه شوتل سی وی دي. دغه قانون د 1416 اتیا هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 20,000 ټنه او کلنی عواید دي 40 میلیون افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانون او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه منځته راغلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې وه، وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي وو. نو موږ ویلی شو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه منځته راغلي دي. نو موږ ویلی شو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې د داخلي ژه او وروسته د دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کېږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنگ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیرو سیمو کې د نفت زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ پلوس کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل شو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلې دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښ لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمر د کرن هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولاند ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپل د شبرغان شار شمال لویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب رئیس ته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دی چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمه راځتل کېدلې درنو زکونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مکعب متر شوتل سوې دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورمه ساکي اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځیدلو په ترس کې ډیر ملیونه مکعب غاز وسوځوي او هم چې نن درې مچې هغه په خپل د جکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لري د جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شار د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري نو درنو زکونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم لوسراتونکو برخه کورنۍ دند د 2 سوالونو دی هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس بلح من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو کول لې سکون کو زه برښنا غم خوري بزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مهم ده د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوستا له دې تاسو ټول قدر منو کول لې سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په تنوې تر نو سکون کو د شز مرستا سو د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوستې نو له دې تاسو ټول به د تیر ورځې لستونه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سړي او نو ولسته عملګي ولري البته درنو زکونکو د طلبه سری وزل به هم یادونه کوم مکله دینه چې تاسو د نن ورځې نه ولوس په کټه تاسو ټول خواجه زکونکو باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنو زکونکو د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي روز د کونکو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق له معلومات لاسترانو خو د لوست په پښې بو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسترانو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري همدارنګه موږ تاسو کچيري موږ خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابلو دینونو پیروان وو او بیلابلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې موږ نکونه کله چې افغانستان نه کلمړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لمړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند کې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپیشل نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدی چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیده پیروان وو خو د هیواد په شمالي ویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کده سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ له پلو څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځیدل خو په دغه عین وخت کې درنو زکونکو کله چې د اسلام مقدس دین په ځمړ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابلو سیمو کې خپور سونو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایی او لرسه آسمانی دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان يا هندزمور په ګران هيواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا سول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بدلی وجود نه درلود په هغه وخت کې، یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایی و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داسې نور بودایی دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړل، او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر وټاکه چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه و، چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې و هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه و تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه و د اسلام مقدس دین نه وروړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټولو د اجازه درلوده په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلون ته متوجه اوسې جو نه نیوي اشاری شپږ سنه خلک د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروي دي، یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي یا هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سی او سیږي او معلومات ترلاسه کړي او سیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حکله معلومات ولولو. پرزګر کول که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي شبل لري، او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي شبل غوړه کړی ته. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې د زمرد کرن هیواد افغانستان یو له پیراسو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبلو جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن زکونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ به هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکی، قزاقي او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د قراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولرو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هیواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري، چې یو له بل څخه ښه پیژندل کیږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری ده، دری د هیواد دی، یو له هغه ژبو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی هغه په خاني ژبه ده چې د هیواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سنا سا په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلی لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتی لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. هم چې نن د دې ترڅنګ بلوسی ژبه ده، بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ور باندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسی ژبه څخه استفاده کوي. ازبکی ژبه زمر د هیواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبري ور باندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبري کوي. او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سای سره نشته ده، چې ځینې خلک ور باندې خبري کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان، واخی وهان کې، سریکا وهان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو موږ او تاسو ویل سو په هغه سیمو کې چې اکثریت خلک له ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دری سربیره سیمه ایزي ژبې دریمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي، یا هم د دریمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دری ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوه سئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدر مونږ غوښتل چې کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړی وو اوسېږي او په یو څه پوه سئ اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پامه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي